وخت د سهار 10 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې د عبدالحی کاکا سلامونه ومني. د پاکستان دا وینا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان د ډرون په اړه قرارداد منظور کړی، په شمالي وزیرستان کې د پولیو د نورو ناروغانو مخې ته راتلل، په خیبر پښتونخوا کې په کابینه کې بدلون او د نوو وزیرانو اخیستل، په پاکستان کې زیاتېدونکې ترهګرۍ د دې هېواد په اقتصادي ودې بد اغېز او سوال طالبان حکومت ترمنځ خبرې اترې او د کارپوهانو اندېښنې هغه څه دي چې پروانه ګړي کې تفصیل درکو. په پای کې د باختر سوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. په پایل کې به اسرار العالمومند خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پرون د ډرون بریدونو پر د پاکستان قرارداد منظور شوی. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو درې نور نوي کیسونه مخې ته راغلي او د امریکا ولسمشر له روسو غوښتل چې خپل ځواکونه د یوکرین له پولې په شا کړي. اوس خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پرون د ډرون بریدونو پر ضد د پاکستان قرارداد منظور شوی. د پاکستان د بنو چارو دفتر لخوا بیګا د شپې په جاري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان له سویزرلند او یمن سره په ګډه دغه قرارداد وړاندې کړی وو. د کونسل په 24 غړو کې 18 د قرارداد په ملاتړ او شپږ په مخالفت کې رای واچولې. 14 هیوادونو په رای اچونه کې برخه وانخیسته. قرارداد کې د کوم ملک نوم نه دی اخیستل شوی خو ویل شوی چې ډرون بریدونه دي ودرول شي. د سرویګانو له مخې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو په حملو کې زیاتره د القاعده او طالبانو غړي او مشران وژل شوي دي. امریکا په وار وار ویلي چې په قبایلي سیمو کې موجود وسلوال په افغانستان کې د دوی پر ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو درې نور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د قبایلي سیمو د سیاحت څانګې چارواکو پرون مشال لیډو ته ویلي چې په ګوزن ناروغه دغه ماشومانو کې یو د میرعلي دی چې عمر یې 15 میاشتې دی، بل د میرانشاه دی چې عمر یې 43 میاشتې دی او درېیم ماشوم د رزمک دی چې عمر یې 14 میاشتې دی. د چارواکو په خبره لکه رئیسي چې وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو باندې بندیز لګولې. له هغې وروسته یو شمېر د پولیو کیسونه مخې ته راغلي چې پکې یوازې په روان کال کې 29 ماشومان د ګوزن د ناروغۍ ښکار شوي. د سیاحت چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې پولیو ناروغۍ د وبا شکل خپل کړی او د سیمې شاوخوا 1.5 لک ماشومان د پولیو له خطر سره مخامخ دي. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د شخصي ټلویزیون ایکسپریس ټي وي د روانو چارو د یو پروګرام کوربه او لیکوال رضا رومي پر ګاډي وسلوال برید شوی چې پکې نوموړی بچ شوی خو د ګاډي ډرایور یې وژل شوی دی. د پاکستان ډانو ایکسپریس ورځپاڼې وایي چې دا برید د جمعې په مازیګر نامعلومه وسلوالو کړی. رضا رومي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پر د لراجا بازار سره نږدې حمله شوی چې پکې د ده د ګاډي ډرایور وژل شوی او محافظ یې سخت ژوبل شوی، خو حکومتي چارواکیو پر دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم د ایکسپریس ټي وي په کارکوونکو بریدونه شوي چې پکې یو شمېر کسانو سره مخ ژوبل اوړېدلې چې پړه یې زیاتره طالبانو منلې. د بلوچستان په ډاډر سیمه کې د ناټو پر ټانکر برج شوی چې پکې د ټانکر چلوونکی وژل شوی او کلینر یې ژوبل شوی. د بلوچستان د کونو چار وزارت سرچینو پرون مشال لیډو ته ویلي دغې صوبې په ډاډر سیمه کې د جمعې په مازیګر د تیلو پر هغه ټینکر وسلوال برید شوی چې له کراچۍ څخه افغانستان ته پر لاره وو. وسلوال برید کوونکي د تل په څیر په تیښته کې بریالي شوي دي. په افغانستان کې میاشت د ناټو ځواکونو لپاره تیل او نور سامان وړونکي دغه کنټینرې او ټینکرې چې د سند صوبې له کراچۍ بندر څخه د کوټې او پیښور پر لار افغانستان ته ځي. له تیرو څو کلونو راهیسې پرې وسلوال بریدونه کوي چې پکې یو شمېر کسانو سامان ژوبل اوښتي. که څه هم د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې پر دغو سامان وړونکو لاریو د بریدونو پړه وسلوال طالبان قبلوي، خو د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې بیا د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه پورې هیڅ یوې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې 15 نور وزیران اخیستي دي. پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې 15 نوي وزیران اخیستي دي. پرون په پېښور کې د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شاه پروان مشال لیډو ته ویل د سیاحت صوبایي وزارت او د مشر وزیر څوکۍ د حکومت اتحادي ګوند عوامي جمهوري اتحاد غړي شارام ترکی او صنعت وزارت د تاریخ انصاف په شوکت یوسفزی ته ورکړل شوی دي.
دا 15 وزارتونه خالی وو. هغه 15 وزارتونه د پاره مونږه میا جمشید الدین صاحب، کلندر لودی صاحب، مشتاق غنی صاحب، ضیاء الله افریدی صاحب او اکرام الله ګنڈاپور صاحب، دا مونږه هغه 15 وزیران واغسته.
شاه فرمان زیاته کړه چې دوی به ډېر زر په نورو وزارتونو کې هم بدلون وکړي. تاسې له مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا سفارت په کابل کې د سولې د بنسټ په نوم پر یوې ادارې پورنۍ حمله وغندله. سفارت وایي چې دا اداره د افغانانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د سولې بنسټ د افغانستان یو ښه ملاتړی موسسه ده چې د امریکا پرمختیایي اداره یا یو ایس ایډ یې مرسته کوي. پرو ماسپښین 15 کسانو پر دې اداره برید وکړو چې یو یې ځان وژونکي حمله وکړه او نور څلور یې افغان امنیتي ځواکونو وجل. په دې پیښه کې دوه ملکی افغانان هم وجل شول. د امریکا ولسمشر له روسو وغوښتل چې خپل ځواکونه د یوکراین له پولې په شا کړي. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د جمعې په ورځ خپل امریکایي هم منصب باراک اوباما ته ټلیفون وکړو. د یو ساعت ټلیفوني خبرو په ترڅ کې اوباما له روسو وغوښتل چې د یوکراین د بحران په برخه کې یو ډیپلوماټیک وړاندیز ته چې واشنگټن وړاندې کړی لیکلې ځواب ورکړي. دغه ټلیفوني مکالمه تر دې وروسته وشوه چې اوباما پرون تر دې مخکې په روس غږ وکړ چې ځواکونه د یوکراین له پولو په شا کړي.
What we need right now to resolve and de-escalate the situation.
Afghan Mashar bakhana gwalam amrikai ulas mashar wai magwa samdasti da waziyat da hawari aw hal la paraltya laru haga pa روس پورې تړاو لري چې خپل ځواکونه بیرته په شا کړي او مخامخ خبرې د یوکراین له حکومت او همداراز نړیوالې ټولنې سره پیل کړي. د یوکراین د ملي امنیت د څانګې مشر اندري پاروبی د پنځمې پر ورځ ویلي وو چې شاوخوا 1,00,000 روسي پوځیان د یوکراین له سرحد سره ځای پر ځای شوي دي. او اخري خبر دا ده چې د امریکا په لاس انجلس کې پرکټر سکیل د 15.1 زور زلزله راغلي. د امریکا جیولوجیکل ازمکنی سروې په لومبیو کې اندازه لګولی و چې کېدای شي د زلزله شدت 15.3 وي. ویل کېږي چې زلزله د جمعې په ماښام راغلي. د لاس انجلس د هور د مخنیوي څانګې ویلي چې دوی د نقصاناتو په اړه معلومات کوي. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل په روانه غړي کې دا ریپورتونه درته لرو. پاکستان وایي د ملګرو ملتونو بشري حقوقو د سازمان بشري حقوقو سازمان د ډرون پاړه د دوی قرارداد منظور کړی دی. د خیبر پښتونخوا په کابینه کې بدلون راوستی او 15 نور وزیران یې اخیستي. دا څوک څوک دي؟
پنځو وزارتونو د پاره مونږه میا جمشید الدین صاحب، کلندر لودی صاحب، مشتاق غنی صاحب، ضیا الله افریدی صاحب او اکرام الله ګنډاپور صاحب. دا مونږه هغه 15 وزیران واغسته.
د وسوال طالبانو حکومت ترمنځ لومړی خبري اترې سوي، خو دغه لړۍ کارپوهان څومره اندېښمن کړي دي.
اوس دا یو داسې پیغام به ورکړي خلکو ته چې که څوک په منظمه توګه باندې اوږد جنگ کولی شي، د ریاست سره نو بیا ریاست ته هغه معاف کولو ته تیار دي.
او په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د پېښور د ټنګ ټکور حال هم واوري. یشمیر نو رپورټونه لرو له مشال فریدو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل رپورت. پاکستان وایي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو سازمان د ډرون بریدونو په ضد د دې هیواد سویټزرلند او یمن ګډ قرارداد منظور کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ماخوستن په جاري بیان کې ویلي چې شاوخوا 14 هیوادونو د ډرون بریدونو پر ضد او شپږ په حق کې رای ورکړي. امریکا وایي ډرون بریدونه د ترګې په ضد یوه موثره وسله ده. تفصیل مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریاله ریاض مسخل پوښتلی دی.
دا د شپې نو وخت د خبر پاڼه د خارجه دفتر لخوا جاری شوې ده چې پکې ویل شوې دي چې د پاکستان د هغه قرارداد چې کوم سویټزرلند او یمن او پاکستان په شریکه جمع کړو د ملګرو ملتونو چې کوم د بشري حقوقو کونسل دی په ملګرو ملتونو کې، نو دغه قرارداد کې دا ویل شوې دي چې کوم ډرون حمله کیږي نو دا باید چې د انساني د بشري حقوقو خیال پدې کې وساتل شي. دغه رنګ د نړیوالو قانونو خیال به اوساتل شي او ډرون چې ګمندنو هغه یوازې د معلوماتو لپاره استعمال کړی شي. نو دغه قرارداد د لپاره وصل وي ملکونه چې ګمندنو د هغې ووټنګ په هغه کې ویش ملکونو د دې قرارداد په حق کې او شپږ ملکونو د دې مخالفت کې ووټ واچو. دغه رنګ سوارلس چې کوم نور ملکونه دي هغې په ووټنګ کې حصہ و نه غسته.
خو دلته یو بل پښتنه دام د کچم پاکستان یا د اوس د قرارداد منظور شوی دی، په دې کې بهرال ځین ملکونو هم برخه نه اخیستې. خپل په پاکستان کې عام ولس عام خلک سي ترګري ځپلې هم دي لتیرو یو بل سي زرايس، بلکې د سده پاسه بل سي زرايس هغه حل تکم نظر لري. په تیر وې د قبایلی سي مخالګ هم
سرسو پورې د پاکستانی حکومت موقف دی، نو هغه خو وخت په وخت د ډرون بریدونو مخالفت کړی دی چې دا نه دي ښه، دا د نړیوالو قانونو خلاف ورزی ده، دغه رنګ د بشري حقونو خلاف ورزی ده، عام خلک پکې وژل کیږي. خو تر څو چې د بعضې خلکو خبره ده، لکه په قبایلي سیمو کې یو شمېر خلک په دې نظر دي، دغه رنګ بعضې چې کوم کارپوهان دي او حقیقت ته نظر کوي، یو خو دا ده چې د حکومت د آواز سره آواز اوچتوي، هغه خو بېله خبره ده. کم خلک چې حقیقت ته ګوري، د هغې دا وینا ده چې ډرون بریدونه چې کوم دي، نو هغه د پاکستانی فوج یا د فضايي بمباری یا د نور عملیاتو په نسبت ډرون بریدونه ډېر ښه دي. او د هغې وجه دا ده چې په نورو بمباری کې عام خلک وژل کېږي، خوشا کې مطلب هغې ولي یو ځای لګي بل ځای، عام خلک پکې زخمي شي، وژل شي، مالي ځاني زیان ورته ورسي. ډرون برید بالکل په نښه لګي، په ټارګټ لګي، نو دغه وجه ده چې په دې کې یو خو د دې چې کوم د مخکې نه یو کس په نښه کړي ده، هغه پوره ګوري چې دی کم ځای ته ځي، کم ځای کېني، او په داسې موقع باندې هغه ویشتې کېږي چې په هغې کې د عام خلکو او د عام مالي زیان او دغه شان د ځاني زیان نقصان او اندېښنه هغه ډېره کم وي.
ریاض مسخیلو د خیبر پښتونخوا حکومت په کابینه کې د بدلون اعلان کړی او ورسره د 59 وزیرانو او سلاکارانو د خستو پریکړه هم کړې ده. د تریک انصاف په مشرۍ حکومت سینیر او د صحت وزارتونو خپل اتحادي ګوند عوامي جمهوری اتحاد غړي شارام ترکی او د صنعت وزارت شوکت یوسف ستور کړی دي. په دغه د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر د جمعې پرځ د مشال ریډیو له خبريال سره خبري کړي. شبیر احمد جان رپورت لري.
دا خیبر پختونخوا د تاتو صوبای وزیر شاه فرمان په پیښور کې یو خبري غونډه ته ویلي چې په خیبر پختونخوا د کابینه غونډه کې مهمه فیصله شوې دي چې په کې د سنسر بورډ جوړولو، د بډاګانو د خېګړو لپاره بل، او دغه رنګ په سرکاري محکمو کې د بدنواني ختمولو لپاره قانون سازي باندې فیصله شوې دي. خو دغه نه علاوه د 59 وزیرانو او د دریو مشرانو د خستو فیصله هم شوې ده. په دې خلا دوی مشال لیډو ته ویل
زمونږ یو کوالیشن پارټنر قومي وطن پارټي حکومت نه بیل شو، درې وزارتونه دغه خالیو، یو زمونږ وزیر شهید شو، یو زمونږ ری الیکشن شوه دی، دا 15 وزارتونه خالیو، هغه 15 وزارتونو د پاره مونږ میا جمشید الدین صاحب، کلندر لودی صاحب، مشتاق غنی صاحب، ضیا الله افریدی صاحب، اکرام الله ګنڈاپور صاحب، دا مونږ هغه 15 وزیران واغسته چې دا کیبینټ پوره شي. د دین علاوه یاسین خلیل صاحب او ملک قاسم صاحب زمونږ ایڈوایزران مخکې نو، خو امجد افریدی، شکیل خان او اکبر ایوب صاحب مونږ ایڈوایزرز واغسته.
نوموړ دا هم ویل چې په کابینه بغونډه کې دا هم فیصله شوې ده چې د خیبر پښتونخوا د صحت وزارت د شوکت یوسف زین واخیستل شو او د عوامي جمهوري اتحاد شهرام خان ترکی ته وسپارل شو. دین علاوه شهرام خان ترکی ته د خیبر پښتونخوا سینر وزارت څوکې هم ورکړی شو.
د دې محکمې با انونس کیږي، په دې کې به تبدیلیاں د مختلف کسانو محکمو کې راځي. په فعال حال چې کومه تبدیلی د غزا عدد چې شهرام خان ترکی موږ سینر صوبایي وزیر ک او هیلت محکمه محکمه صحت هغه ته حواله شو او شوکت یوسفزی صاحب ته د انډستریز محکمه حواله شو.
صوبایي اطلاعات وزیر شاه فرمان د میډیا هغه رپورټونه بنیاد اوبلل چې غنی شوکت یوسف زینا د بدنوانه په وجه باندې وزارت اغستل شوې دي. او دوی ویل
دا هیڅ خبره نه ده، تاسو به وګورئ چې کله دا محکمه حواله کیږي نو په ډیرو محکمو کې بره دو بدل کیږي، او دا صرف د بهتر او د ښه حکومت لپاره چې کومه محکمه کم سړی ښه چلول شي یا کومې محکمې ته ډیر کمپیټنٹ سړی پکار دي. زمونږ په دې صوبه کې خاص کر د انډستریز ډیر لوی ضرورت دی او ډیر ښه تکړه سړی پکار دي د انډستریز لپاره، ځکه چې دلته کې ټول انفراستراکچر تباه دي او خاص کر د وار انټرنټ په وجه باندې چې کوم حالات دي، او موږ دا غواړو چې ذمہ دار سړي ته انډستریز حواله کړو.
یادونه وړ ده چې د اطلاعاتو صوبایي وزیر وینا وه چې د صوبې نورو وزارتونو کې به هم ډیر زر بدلون راشي، او د خیبر پښتونخوا حکومت به هر شپږ میاشتې د هر یو وزیر کارکردګۍ ته ګوري او د هغې په بنیاد به ورته محکمې بدلوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د دوی د خیبر پښتونخوا په کابینه کې د بدلون راوستلو فیصله د کارګردګۍ پر بنیاد کړې ده. دا خبره نوموړي پروند کړې. خو دا چې پاکستان تحریک انصاف د انتظامی او حکومتي امورو تجزیه کاران د دوی په دې پریکړو باندې څه وایي، راځي تفصیلې د غلام غوث په رپورټ کې واورو.
د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن عمران خان په وینا دوی د ګام د تیرو شپږو میاشتو راهسي د صوبایي وزیرانو د کارکردګۍ د سارنې په بنیاد پورته کړی دی. شپږ میاشتې وروسته مونږ پوره حساب کتاب او اندازه ولګوله او نن مونږ صوبایي کابینه واپس را جوړوو، او تاسې به وګورئ چې دا ټولې تبدیلیانې به د کارکردګۍ په بنیاد کېږي. مونږ یو مهم وزارت خپل یو اتحادي جماعت له ورکوو، او د هغې وزارت په اړه په مونږ باندې ډېر فشار و چې هغه وزارت دی د پاکستان تحریک انصاف سره وي، ولې مونږ وکتل چې د چا ښه کارکردګي ده او د میرټ په بنیاد مونږ د وزارتونو ورکولو فیصله کړی ده. هر څوک عمران خان دا دعوه کوي چې د کارکردګۍ په بنیاد دوی د پښتونخوا په کابینه کې د بدلون راوستلو فیصله کړې ده، خو کارپوه قریش خټک وایي چې د پاکستان تحریک انصاف وزیران د انتظامی او حکومتي امورو چلولو تجربه نه لري، نو ځکه دوی دا فیصله کړې ده.
د تیرو څو میاشتو چې د پاکستان تحریک انصاف کوم حکومت دی په خیبر پښتونخوا کې، او د غیر د وزیرانو او د حکومت چې کوم پالیسی دی دغې نه خو داسې لګي چې پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې د حکومت کولو په شوت بود باندې نه دی پویا، او په دې کې یو وزیر یا یو لیډر هم داسې نه دی چې هغه د گورننس یا د حکومت په حوالے سره چې دی قابل ذکر چې د اقدام کړی یا د خیبر پختونخوا په حوالے سره قابل ذکر پالیسی چې دا ور کړی. دغه مثال به والو چې د انفارمیشن منسٹری چې د هغه شافرمان چې په ښه طریقه نه چلی، نو د دې هیڅ ګارنټي نشته چې هغه د صحت وزیر شي، نو هغه به چې دی د صوبې د صحت مسلې چې دی په ښه طریقې باندې حل کړی شي.
خو د خیبر پختونخوا په صوبایي حکومت کې د شامل ګوند جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې په یو جمهوری حکومت کې وخت په وخت دا رقم تبدیلیانی راځي او دا څه نوې خبره نه ده.
عمران خان د پولیټیکل پارټی سربراه دی، د غټي پولیټیکل پارټی سربراه دی، میجر کوالیشن پارټنر دی. هغه ته دا اختیار حاصل دی د پولیټیکل پارټی په حیثیت سره هغه په وزارتونو کې رتو بدله مونږ چې ته نوې ذمہ داری نیم ورکی او دا سیاسي دغه کې داس انهونی کار نه دی، بلکې دا اپریشیټ کول پکار دی.
دا یادونه ورده چې د خیبر پښتونخوا په کابینه کې د قانون د صوبایي وزیر اسرار الله خان ګنداپور د وژنې د پیښې وروستو او د قومي وطن پارټۍ د صوبایي حکومت نه د بیلیدو وروستو او د عدالت لخوا د یو صوبایي وزیر یوسف ایوب د نااهله ګرځولو وروستو د پښتونخوا په کابینه کې د وزیرانو 15 چوکۍ خالی پرتې وې، په کومو باندې چې د جمعې په ورځ نوي کسان وګمارل شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
نړیوال مالیاتی فنډ یا ایم ایف د جمعې په ورځ د پاکستان په اړه خپل رپورټ خپور کړی. په رپورټ کې ویل شوي چې د پاکستان اقتصادي حالت کې لږ شوالی راغلی دی، ولې د ترګري او جرمونو له کبله د اقتصادي ودې هلې ځلې اغېزمنې کېدلی سي. په دغه اړه د ایم ایف خبري اژانس د ای ایف پی خبري اژانس یو رپورټ چې شاهین بنیرا وړاندې کوي.
آی ایم ایف په خپل راپور کې لیکلی چې د اقتصادي ودې نښې نښانې ښایي چې اقتصاد لږ ښه شوی دی، خو د وسلوالې جګړې او جرمونو له کبله ورته خطر پېښېدای شي. دا خبرداری په داسې وخت کې راغلی دی چې نړیوال مالیاتي فنډ د پاکستان لپاره د 6.5 بلیون قرضې منظوري ورکولو نه وروسته د هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. راپور وایي چې د کال 2014 او 2015 لپاره اقتصادي وده 3.5% اوچتېدی شي. د انتخاباتو وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د امنیت پر ځای کولو لپاره د طالبانو سره د خبرو اترو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه په دغه اړه څه ډېر پرمختګ نه دی شوی. د طالبانو لخوا د خطر په ګډون د پاکستان په خارجي سیمو لکه کراچۍ کې د فرقیز تشدد هم ډیر خطرونه دي. دا راپور روستو د هغه تیار کړی شوی دی کله چې د ایم ایف چارواکو 13 میاشت په دوبه کې د پاکستان د خزانه د وزیر سره ولیدل او د قرضې د دریم قسط منځوري ورکړه. د مالیاتی ادارې لخوا ویل شوی چې د خراب امنیت لکبله دا غونډه د پاکستان نه بهر شو. د پاکستان د سټیټ بینک ویان د جمعې په ورځ د دې خبرې پخلی وکړو چې د نړیوال مالیاتی فنډ لخوا ورته د قرضې دریم قسط چې 550 میلیونه ډالر جوړیږي ترلاسه شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې که په پاکستان کې اقتصادي اصلاحات په وخت عملي نشي، نو دا هم د اقتصادي ودې هلې ځلې اغېزمنې کولی شي.
شاین بنره اوس د ای ایف پی خبري اژانس رپورټ درته وړاندې کوي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د تحریک طالبان پاکستان له غړو سره د حکومتي کمیټې مخامخ لیده کاته تر ټولو مشکل پړاو چې له کبله باور رامنځته کېدای شي، او په تیرو ورځو کې دا کار هم وسو، خو د دې پروسې په پایله کې به لنډمهاله لاسته راوړنه ګټه ونه لري. د دې مقالې تفصیل له احمد شاه اعظمي اورو.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي تر ډیر پاسو پیښ وروسته اخر کار حکومتي کمیټې د تحریک طالبان پاکستان لغړو سره مخامخ ولیدل. پرته له دې چې تر لیدو کته وروسته څه ډول کوټلې اعلامیه خپره نسوه، خو بیا هم دا پخپله یو لوی پرمختګ دی. په اصل کې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې همدغه مخامخ لیدو کاته تر ټولو مشکل پړاو چې لکهبال باور رامنځته کېدای شي. په مقاله کې راغلي چې دا حکومتي کمیټې و چې یو داسې ځای ته د سفر تکل وکړي چې د طالبانو په خوښه ټاکل شوی وو، او هغه ځای ته هم د طالبانو په ګاډو کې ولاړل. په داسې کولو سره حکومت د خپلې کمیټې غړي په خطر کې واچول، خو اوس طالبانو ته هم په کار ده چې پر حکومت هماغسې باور وکړي لکه چې په دوی کړی وو، ځکه چې باور د خبرو اترو تر ټولو مهمه برخه ده. دوهمه خبره دا ده چې د راپورونو سره سم په دې کمیټې کې د استخباراتي ادارې ISI یو چارواکی هم شامل وو. مخکې د پردې تر شا داسې ګنګوسې وې چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خبرو اترو په پیل شوې پروسه کې د پوځ او استخباراتي ادارې کسان نه دي شامل کړل شوي. دا خبرې نه یوازې د ولس او طالبانو په دایرو کې د خبرو اترو پروسه تر پوښتنې لاندې راوسته، بلکې د پوځ او حکومت ترمنځ د درز رامنځته کېدو په اړه خبرو ته هم لاره هواره کړه. خو په دغه غونډه کې د کرنل د پایې د ISI یو چارواکي ګډون یو شی اقدام دی چې لکهبله باید د سولې پروسه پرمختګ وکړي. مقاله پر مخ زیاتوي چې د راپورونو سره سم تحریک طالبان پاکستان د خبرو اترو د پروسې پر مهال د ډزبندۍ زیاتول ګټور کار بلل دي. د دوی بل مقصد هم دا دی چې په تورن ډول د امنیتي ځواکونو په ولکه کې د دوی غیر جنگي بندیان دي خوشی کړي، او د دوی او له دوی سره د ترلسو ډلو په ضد عملیات ودرول سي. مقاله وای دا یو د چل حالت دی، ځکه چې حکومت وار د مخه له دوی پر شورا باور وکړي او د لیدو لپاره کمیټې ورولېږل، او دا هم مناسبه ده چې د اوربند د پراخېدو هیله دي وسی. مقاله په پای کې لیکي کڅه هم دا بهیر رودي، خو د دې په نتیجه کې باید اوږدمهاله ګټې په پام کې ونیول سي، کنه د لنډ مودې لپاره وړنې به خطرناک وي.
د ایکسپرس ټریبیون رسپانی مقاله درته احمد شاه زمي وړاندې کوم. په دې اړه یو بل ریپورت لرو. هغه دا چې کارپوهان په دې فکر دي چې یو خاطه د حکومت او سوالو ترمنځ د قیدیانو تبادله ګران کار دی، نو بلې خوا بیا ځینې قانوني کارپوهان وایي چې دا عمل د قانون له دایري بهر دی. په دې اړه اسرار الله مومن د قانون او د دفاعي چارو کارپوهانو سره خبرې کړې او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د نمائنده کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي دي چې طالبانو تر د 300 پورې د قیدیانو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ د خبر پښتونخوا په نوخار کې خبريالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي ویل حکومت او طالبان دواړه پر دې سره سلا شوي چې مذاکراتي عمل به منطقي انجام ترسوي. په اسلام آباد کې کارپو حسن اسکری وایي کارینه چې حکومت به ټول طالب قیدیان خوشی کړي، خو د په خبره ممکن ده چې حکومت د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د زامنو په بدل کې ځنې طالب قیدیان خوشی کړي. ګوره د قیدیانو د خوشی کولو مسله ډیره پیچلې ده. په دې کې ځینې ډیر خطرناک مجرمان هم دي، په دې کې ځینې له فوج سره دي او ځینې بیا له ولسی انتظامیه سره دي. نو دومره په لوی شمېر کې قیدیان خوشی کول ممکن نه دي. که د سلبیختو یا 500 کسانو خوشی کول وي نو ممکنه ده، ولې ټول قیدیان نشي خوشی کېدی؟ البته د طالبانو په قید کې چې کوم ولسی قیدیان دي، طالبان د هغوی د پرېښودو په اړه څه نه وایي. نو زما په فکر دا ډیره پیچلې مسله ده.
خو
په اسلام آباد کې د پاکستان د سپریم کورټ بار پخوانی مشر قاضی انور وای چې د قیدیانو د تبادلې پروسه یوازې د ریاستونو ترمنځ کې دی، شي نه چې په هیواد دننه د یوې تربندیز لاندې ډلې او حکومت ترمنځ. د ده په خبره کوس په پاکستان کې روانې د سولې خبرې دي یا د دې په نتیجه کې د قیدیانو خوشی کول دواړه د آئین او قانون لاندې نه دي.
خبر بنیاد آئین و قانون نہ بھی آئین و قانون پکڑ دیا. مثلاً پاکستان حکومت سے کسان وی چاہی پکا تر پکیس کی وی دہشت دفو جاندی وی ناری پہ خود پارا قانون سے رچے
همداراز په پیښور کې د بشري حقوقو مبارز شیر محمد ایډوکیټ وایي چې د حکومت او طالبانو دواړو لخوا د شوي زیاتی دی باید پلټنې وشي، او د په خبره څوک چې هم د بیګونه خلکو په وجنه او پر هغوی تشدد کې ککړ وي نو پر ضد دې مقدمه وچلول شي.
څومره په زرګونو خلک وژل شوي دي د هغې د وینې د حکومت په نظر کې هیڅ قیمت نشته، بس دې خپله بادشاهي چې ده اغه له قوت او دوام ورکې چې دا څومره پاره مو په سکون تیرې شي اگر تیرې شي نور خلکو سره چې څه شوي دي هغه د دې د نظر نه دومره څه اهمه خبره نه ښکاري چې دوی ورته په اهمیت باندې وګوري. خو دا ده چې حکومت له پکار ده چې هر یو شی چې دی د آئین او د قانون په حیث مطلب چې فیصله کړي او داسې عمل ونه کړي چې هغه د آئین او د قانون نه بالاتر وي. اوس دا یو داسې پیغام به دوی ورکوي خلکو ته چې که څوک په منظمه توګه باندې او اوږد جنگ کولی شي د ریاست سره نو بیا ریاست ته هغه معاف کولو ته تیار دي.
قانوني کارپو قاضی انور وایي کچره حکومت د وسلوالو ډلو هغه کسان چې پرې د خلکو د وژنې یا ځنمرګیو بدونو تورونه دي بغیر له کومې مقدمې چلولو یا قید تیرولو خوشې کړي نو ده په خبره له دې وروسته به بیا هغه خلک هم د خپل ځان د خلاصولو لپاره وسلوالې ډلې جوړې کړي چې د مرګ او نورو لویو وړو جرمونو په کولو سره قید دي.
تاسو مشال ریډیو اوریه او سم کورمی ایجنسی ته زو او په کورم کې ځای خلک وای په سیمه کې خلومړی لسره بجلی نه وی خو چې کلوي هم نو هغه دومره کمزوري وی چې ور باندې ډیر کارونه نس کېدلای. د دې په نه په کورم کې د بجلی وولټیج د معیاري 200 شل په مقابل کې یوازې او یادې خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې دغه مسلې ته پام وکړي. تفصیل د تاریخ ورکزې پر رپورت کې
پکابلی سیمه کورم ایجنسی کې ځای اوسیدون کې وایي چې په سیمه کې اول خو بجلی نه وي او کابیارا هم شي نو ولټیج ډیر کم وي چې د دې نه دوی په سختو مشکلاتو کې دي. ځای اوسیدون کو خبره چې په سیمه کې بجلی ولټیج د اویاو نه واخله تر سلو پورې غورځېدل وي چې دا د مقرر شوی حد د 200 شلو نه ډیر کم دی. د سیمه نامه محمد کاشف مشال لډیو ته ویل چې بجلی نه د دوی ضرورتونه نه پوره کیږي ځکه چې د ولټیج د کمی له وجه د بجلی نه چلدون کې سیزونه ټول ولاړ دي.
کورم ایجنسی کې بجلی څه خبره چې بالکل نشته او کلا کلا چې بیا روشي دغه ولټیج دومره کم وي چې هغه نه یو کورم نشي کېدای نو چې دا بجلی د پوره د اقدامات وکړل شي او دا د کورم ایجنسی بجلی در ټیک کړل شي.
محمد اسماعیل بنامه د سیمې یو بل کس وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ د شلو غنټو نه زیات وي او بلدا چې بجلی هم ورته په پوره ډول نه ملاويږي نو په داسې بجلی دوی څه کوي. نوموړی زیاتوي چې کله بجلی دومره زیاته را پرېږدي چې الکترونیک یا د بجلی نه چلیدونکي سیزونه ترې ټول وسیږي.
د کورم ایجنسی کوم بجلی دی دا کله وخت کې ډېره کمه وي او همداسې کله وخت کې بیا ډېر زیات وولټیج کې راشي 220 نم زیاته راشي دي کوم بیا دی واجی څومره الکترونیک سامان وي الکترونیک مشینری دا ټول هغې سره بیا خرابي.
د بجلی محکمې د ریکارډ تر مخه چې په کورم ایجنسی کې خلکو ته د دریو ګرسیشن نه شاوخوا 2000 د بجلی کنکشن شوي دي. په دې اړه موږ چې کله د بجلی محکمې وایان محمد انور نه وپوښتل نو مشال لډیو ته وویل چې که خلک بجلی د ضرورت مطابق استعمال کړي نو دوی دغه ستونزه تر ډېره حده پورې حل کېدلی شي. نوموړی زیاتوي چې په ملک کې د بجلی کمی ده او له همدې له کبله په کورم ایجنسی کې هم لوډ شیډنګ کیږي. تارک اورگزے مشال ریڈیو کورم ایجنسی.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري په راتلونکي دوه منې مای کې به تاسو یو شمیر ریپورتونه اوري او له دې سره د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام هم سره په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به تاسو یو شمیر موضوعات باندې مرکه او ریپورت او د دې ترڅنګ تاسو به د پېښور کې د رباب ټنګو ټکور پروګرام جوړ شوی دی دغه حال به هم واوري. د مشالډو دغه لومړی نیمایي په نیمایي کې به تاسو به خبرونه اوري له هغه وروسته به په دوه نیمایي کې تاسو د پاره د کابل کې د سوي بریټ پاړه باندې ریپورت یو داشن. افغانستان کې په پاکستان کې څه مشت افغانان دي هغه دا وایي چې د پاکستان حکومت د دوی لپاره کارډونه جاری کوي نو په داسې حالاتو کې دوی نشي کولای ځکه چې په هغه وخت کې افغانستان کې انتخابات روان دي او دوی نشي کولای چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې اړه به تاسو ته ریپورت درکو خو اوس تقریبا لسنه به جوړ کېدونکې دي. اسرار الله مومن سټوډیو ته راغلي دي مایک ورته سپارم چې د دې وخت خبرونه ټلندې سوړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پرون د ډرون بریدونو پر ضد د پاکستان قرارداد منظور شوی. د پاکستان د بنو چارو دفتر لخوا بیګا د شپې په جرشي خبرو پاڼه کې راغلي چې پاکستان له سویزرلینډ او یمن سره په ګډه د قرارداد باندې کړی وو. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو درې نور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د شخصي ټلویزیون اکسپرس ټي وي د روانو چارو د یو پروګرام قربا او لیکوال زرومي پر ګاډي وسلوال بل شوی چې پکې نوموړی بچ شوی خو د ګاډي ډرایور یې وژل شوی دی. د پاکستان ډانو اکسپرس ورځپاڼه وایي چې دا برید د جمعې په مازدیګر نامعلومه وسلوالو کړی. د بلوچستان په ډاډر سیمه کې د ناټو پر ټینکر بریج شوی چې پکې د ټینکر چلوونکی وژل شوی او کلینر یې جوبل دی. د بلوچستان د کونو چارو وزارت سرچینو پر مسلې رتو ویل دغه صوبې په ډاډر سیمه کې د جمعې په مازدیګر دغه پیښه رامخته شوی. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبې کابینه کې 15 نوي وزیران اخیستي دي. د امریکا سفارت په کابل کې د سولې د بنسټ په نوم پر یوې ادارې پرنی حمله وغندله. سفارت وایي چې دا اداره د افغانانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د امریکا ولسمشر له روسو غوښتل چې خپل ځواکونه د یوکرین له پولې په شا کړي. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د جمعې په ورځ خپل امریکایي همنصب باراک اوباما ته ټلیفون وکړ. د یو ساعت ټلیفوني خبرو په ترڅ کې اوباما له روسو غوښتل چې د یوکرین د بحران په برخه کې یو ډیپلوماټیک وړاندیز ته چې واشنگټن وړاندې کړی لیکلی ځواب ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ریاض کې د عرب له بچا سره خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت شوې دي چې د ایران د اټومي پروګرام او په شام کې د کورنۍ جګړې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا رامنځته شوې. او امنیتي چارواکي وایي چې د یوې مصري خبریالې په ګډون څلور کسان هغه وخت په قاهره کې وژل شول چې پولیسو له اسلام پلوه مظاهره چیانو سره مخته وکړه.
سرار عالم مومند چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی. اوس هم د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې سراج زهیر نن ورته کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یو آزاد کمیشن د جنوبي مشرقي ایشیا یولس ملکونه د پولیو نه پاک ګرځولې دي چې پکې د هند په شمول د منطقې نور ملکونه شامل دي. اداریه وړاندې لیکي دا وخت په دنیا کې صرف د پاکستان په شمول افغانستان او افریقایي ملک نایجیریا کې د پولیو رنځونه مخې ته را روان دي. او د صحت د نړیوالې ادارې په وینا چې د پاکستان او افغانستان علاوه نورې نړۍ په پولیو قابو ومندله او دارنګ صرف د منطقې په دې دریو ملکونو کې ماشومان مازوران کیږي. ادارې زیاتوي تر څو چې پاکستان کې د پولیو د رنځ مخې ته د راتلو تعلق دی نو د دې بنیادی وجه په پولیو ډلو باندې حملې دي. نو دارنګ د صحت د نړیوالې ادارې دا رپورټ د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. ادارې اخیری کې لیکي د دې هر سنه دا په ډاګه کیږي چې پاکستان کې دا وخت لا قانونیت له حده اوړېدلې دی چې د پولیو څاڅکي ورکوونکي محفوظ ندی چې لکبلې پټول نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي. بل طرف ته د پیښور نخ پرېدونکې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو دینی مشرانو او عالمانو په حکومت ټینګار کړی چې د مدرسو جوړولو لړکې کومې ستونزې دي باید هغه ختم کړي شي. ادارې مخکې لیکي چې ځینې خلک د عالمانو کردار محدود کول غواړي او دغه لړکې د پرویز مشرف ځینې قانونونه لوی خنډ جوړ شوی دی چې ورسره د دینی مشرانو کردار ډیر راکم شوی دی. اداریه اخیری کې لیکي باید چې حکومت دې ټول معاملاتو ته فکر وکړي او بل دا کا ځینې سیزونه د مدرسو نوم بدناموي باید عالمان او دینی مشران د دې په خپل مخنیوي وکړي او حکومت او عالمانو لپاره کار دي چې په شریکه سره د دې مسلې حل روباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په دې ملکي خبریالانو ته د ستونزو او اړتیاو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. بل پلو فارن پالیسي مجلې د افغانستان د ولسمشر د میرمنې د رول په اړه لیکنه کړې ده. زموږ همکار بورور کاکړ د دواړو مقالو غټکی تاسو ته وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت په تیر اونۍ کې د یو داسې کمیشن اعلان وکړ کوم چې به د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی لپاره د بیمې د چارو جاج اخلي. ورځپاڼه لیکي د خبریالانو لپاره دا ضروری دی خو لومړی مهمه خبره دا ده چې د هغوی روزګار باید د کنټریکټ یا قرارداد پر اساس وي او هغوی ته د خپلې تنخواګانې پر وخت ورکړل سي. ورسپانې لیکي د هر کال د مئی پر درېم نیټه په پاکستان کې په دې اړه تازه معلومات خپریږي چې ټول څومره خبریالان وژل شوي او څو ته دړکی ورکړل شوی دی. خو ورسپانې تر خطر لاندې خبریالي کوونکو ته د ورکړل شوو ستاین لیکونو جاج اخیستی. مقاله لیکي په ظاهره خداسې ښکاري چې تر ټولو به په قبایلي سیمو او بلوچستان کې زیاتو خبریالانو ته تر خطر لاندې د خبریالۍ کولو ستاین لیکونه ورکړل شوي وي. خو د ورځپاڼې په لیکنه دا حیرانوونکې ده چې تر ټولو زیات خطر په سند کې خبریالانو ته ورپیښ دی چیرې چې 18 داسې لیکونه ورکړل شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او بلوچستان کې د وسلوالو یاغیانو او امنیتي ادارو لخوا خبریالانو ته خطر ورپیښ دی، خو په سند او پنجاب کې د سیاسي زورواکو او پولیسو لخوا هم داسې ستونزې شتون لري. ورسپانې د یو خبریال له خولې لیکلي دي چې د ده اداره پر ده د سوي برید په اړه د یو خبر خپرولو ته هم تیار نه و. د خبریال ورسپانې ته ویلي چې ده د پاکستان ولسمشر او د سپریم کورټ مشر قاضي ته هم لیک لیکلی و، خو د ده په خبره هغوی هیڅ جواب ورنکړ. دا خبریال زیاتوي چې بیا ما د پولیسو له لوړپوړو چارواکو سره تماس ونیو او هغوی وویل چې داسې برید له سره سوی نه دی. بل پلاو فارن پالیسی مجلې د افغانستان د ولسمشر د میرمنې یا خاتون اول د رول په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي آیا تاسو د افغانستان د اوسنی ولسمشر حامد کرزي میرمن لیدلې ده او چا لیدلې ده؟ مقاله لیکي د خپل خاوند د ولسمشرۍ په ټوله موده کې میرمن زینت کرزی بې له څه فعالیت کولو پار کې دننه پاتې شوې ده. مجله لیکي کچیرې د میرمن زینت کرزی په سیاست کې دلچسپي مو وای او یا د نور افغان میرمنو په استازیتوب فعالیت م کولای، خو دومره یې کړی وای چې د یوې ډاکټرې په توګه د هغې فعالیت شای نړیواله ټولنه دې ته هڅولی وای چې په افغانستان کې د صحت په برخه کې ټیکنالوژي او اسانتیاو ته وده ورکړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې په سلګونه میرمنې د ماشوم کېدو پر وخت مري.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته بوروال کاکړ وړاندې کړل. د جمعې پر ورځ وسلوالو په کابل کې بل حمله وکړه او دا ځلې د دریم کار ته په سیمه کې یو مېلمستون چې اکثره بهرنیانو د موسسو کارکوونکي پکې اوسېږي تر هدف لاندې ونیوي. 50 تنو ځان وژونکو لومړی د سولې د بنیاد د مېلمستون په دروازه کې چاودنه وکړه او وروسته ودانۍ ته ورداخل شو. د پیښې نور تفصیل له جان اقا الکوزي اورو.
افغان امنیتی ځواکونو د جمعې په شپه وویل د شپږمې ناحیې په یو مېلمستون باندې 15 تنه ځان وژونکي حمله کوونکي وژل شوي او سیمه افغان امنیتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې راوستې ده. پولیس وایي د جمعې په ورځ 15 تنه ځان وژونکي د سولې د بنیاد مېلمستون ته ورنږدې شول. لومړی په دروازه کې په چاودېدونکو موادو بار موټر وچاوه او څلور تنه ودانۍ ته داخل شول. په چاودنه کې یو افغان لاروی ښځه او د مېلمستون یو موټر چلوونکی ووژل شول. امنیتي ځواکونو سمدستي ساحه محاصره کړه او د وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره عملیات پیل کړل. امنیتي ځواکونو له مېلمستون څخه بهرنیان وویستل. د حملې او عملیاتو په جریان کې بهرنیانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د کورونا چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د پیښې په اړه وویل ټول ترورستان له منځه یوړل شول. په خواشینۍ سره چې د ترورستي حملې پر مهال دوه تنه ملکي افغانان چې یوه لاروی ښځه وه په لومړۍ چاودنه کې او د موسسې یو موټر چلوونکی په دروازه کې په خپل موټر کې شهیدان شول. د لومړۍ چاودنې له امله د سولې د بنیاد موسسې څلور تنه ساتونکي ټپیان شوي. د پیښې له ځای څخه 15 ویشت تنه بهرنیان په امن کې ایستل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان د هغو اوازو او د طالبانو د ادعاو په اړه چې وایي په مېلمستون کې د عیسویانو کلیسا وه وویل چې دا د طالبانو او هغو کسانو کار ده چې ځانمرګي ځانوژونکو حملو ته چمتو کوي. دا د طالبانو تبلیغات دي. زموږ هیواد یو اسلامي هیواد دی. دا یوازې د طالبانو او هغو کسانو دروغجنه بهانه ده چې د افرادو ماغزه مینځي او ورته وایي چې په افغانستان کې اسلام نشته او یا هغه او دغه. دا ټول د هغو ترورستي او بنسټپالنې د زده کړو یوه برخه ده چې د طالبانو لخوا د بېلارې کولو یا مغزو مینځلو په مقصد ورکول کیږي. د سولې بنیاد د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو اس ای ډی لخوا تمویلیږي او له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې کار کوي. دا مؤسسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ، له بزګرانو سره د انګورو باغونو په جوړولو او نورو عمل منفعه پروژو کې مرستې کوي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو اعلامیه کې د سولې په بنیاد باندې دا حمله غندلې او وایي دغه مؤسسه له افغانانو سره مرسته کوي چې خپل ژوند او د ژوند وسایل ښه کړي. متحده ایالات دا حمله په کلکه غندي.
جناقا الکوزیو په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وايي د پاکستان حکومت په داسې وخت کې په دې هیواد کې د میشتو راجستر سو افغان کډوالو د مهاجرت کارډونه د نوي کولو لړۍ تیزه کړې چې په عین وخت کې په افغانستان کې ټاکنې هم ترسره کیږي. په پاکستان کې افغان کډوال ته دا ځل د رایې چونې زمينه مساعده نه ده، خو ډېری افغانان لیواله دي چې هیواد ته لاړ شي او په ټاکنو کې فعاله برخه واخلي. خو دوی شکایت کوي چې د کارډونو د نوي کېدو له امله نشي کولای چې هیواد ته لاړ شي او په ټاکنو کې برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
کسه هم پتیر یو لس کلونه کې تر دې دمل پاکستان څخه شاوخوا 38 لکه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوی او دا مهال په پاکستان کې اواز شپارس لکه راجستر شوی افغان کډوال پاتې دي چې ډېری د دې هیواد په خیبر پختونخوا ایالت کې ډیر دي او د بیلابیلو لاملونو لکه د نارامې وځي په هیواد کې د کورنل رلو او په پاکستاني خونځیو کې د درس ویلو لامل تر اوسه پر دې نه دي توانې دي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په پاکستان کې افغان کډوالو ته دا ځل درای اچونې زمينه مسايده نه ده، خو ډېرې افغان کډوال لیواله دي چې هیواد ته لاړ شي او په ټاکنو کې فعال برخه واخلي. کله یوې خوا دوی په ټاکنو کې د پراخې برخې اخیستو غوښتونکو دي، نو له بلې خوا شکایت کوي چې دا مهال له یوې داسې ستونزې سره مخ دي چې پر ډېرې لیوالتیا سربېره نشي کولای چې د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې چې په راتلونکي اونۍ کې ترسره کیږي برخه واخلي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت په داسې وخت کې په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو د نوي کولو لړۍ تیزه کړې ده چې په عین وخت کې په افغانستان کې ټاکنې هم ترسره کیږي. یو تن پېښور میشت افغان کډوال عثمان خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د پاکستان حکومت باید د مهاجرت کارتونو د توزیع کولو لړۍ وزنډوي سو افغان کډوال په ډاډه زړه هیواد ته لاړ شي او په ټاکنو کې برخه واخلي.
موږ غوښتل چې لاړ شي په افغانستان کې انتخابات را روان دي، انتخابات کې برخه واخلو، خو دلته د کارتونو مسله جوړه شوه نو لپاره موږ نشو تللی اوسې هلته برخه واخلو په کارتونو، نو دې لپاره هلته پاکستان ته کار وکړو چې کارتونو لپاره وخت ایم کو او ډېر خراب وخت دی.
کسه هم په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو د اعتماد نیټه د 2012 میلادي کال د دسمبر په 1 نیټه پای ته رسیدلې، خو د یو کال تر تیرېدو او پر یو لړ هغه ستونزو سربېره چې افغان کډوالو سره لاس او ګریوان دي، تر اوسه پورې د هغوی د مهاجرت کارتونو د نوي کېدو لړۍ نه وه پیل شوې. د پېښور پوهنتون یو تن افغان محصل وایي په پېښور کې د افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو د نوي کولو لړۍ په داسې وخت کې چټکه شوې چې په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې دي او ډېری افغانان پکې برخه اخیستل غواړي.
مونږ غوښتل چې مونږ لاړ شو هلته په انتخاباتو کې ونډه واخلو، انتخاباتو لپاره تللو، خو تلونکي اونۍ کې مونږ غوښتي وو د کارتونو لپاره، که مونږ د کارتونو لپاره پاتې کیږو نو بغیر کارتونو مونږ تورخم باندې غوښتلی نه شو، بېرته راتللو کې ستونزې دي، انتخاباتو نه پاتې کیږو. پاکستان حکومت د کارتونو نوي کولو لپاره ډېر خراب وخت وټاکه چې هلته انتخابات دي او دلته دي مونږ ته د کارتونو لپاره وخت راکړه.
کله چې مو په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان له ویاندې دنیا اسلم خان څخه په دې اړه پوښتنه وکړه، نو نوموړي ازادي راډیو ته وویل ټاکنې د افغانستان کورنۍ مسله ده، زموږ دنده یوازې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو ته د کارتونو نوي کول دي. نوموړي په دې اړه چې ولې د افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو لړۍ د ځنډ ښکار شوی وویل
فنڈنگ کو مسئلہ نہ ہوا تھی دا پروجیکٹ درے اشاریہ 2 ملین ڈالر پروجیکٹ تھے اور نادرا تو دا پیسے ورک کال سے مسئلہ دا ہوا کہ بجے والا گرد کاڈو نہ لوقت سے پرنٹ کے دن پکار ہو لو وہ پرنٹنگ کی ٹائم وہ لگے دی تبھی کہ شپارس لگ کاڈو پرنٹ کون جو معمولی کار نہ رہی.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د پاکستانی حکومت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د بیا ټلیفوني تماس سربېره ونه توانېدلو چې ورسره خبرې وکړو. افغان کډوال وایي افغان دولت باید په پاکستان کې د میشتو کډوالو ټول ستونزې په نظر کې نیولې وای او دوی ته په دې هیواد کې د رایې چونې زمينه مساعده کړې وای، خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې افغان دولت او نړیوالې ټولنې څخه په پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو لپاره په ولسمشریزو ټاکنو کې د برخې اخیستو په هدف د بودیجې غوښتنه کړې وه، خو ونه منل شوه.
زبیولا شفقوچ تاسو ته رپورټ وړاندې کولې. اوسم د مشال ریډیو د 9 ساعته خبرونو دغه دوهمې غړي خبري برخه پای ته رسیږي. خبرونه دوام لري، خو اوس به په دې وروستۍ برخه کې د رواني غړي د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. دغه پروګرام تاسو ته هر اونۍ په دغه ورځ هم په دې وخت بازومت عابد وړاندې کوي. راځي چې پروګرام ته ورسو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبد مو د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواخات ګل پاچا ولپت پکړی ادبی کارونو یو رپورت وړاندې کو، بیا بل یوې ځوان شاعر سره یو مرکه ولرو، او په اخیره کې به په پیښور کې د رباب منګي مجلس ته سر ورخکار کړو. لومړی رپورټ ترازو استاد ګل پاچا ولپت په شلم پیړې کې د پښتو د معاصرو ادیبانو او لیکوالو په لړ کې مهم شخصیت پیژندل کیږي. د ولپت د نثر ژبه ډیره پخه او رساوه. د پخپل ادبی او هنري پترت د پښتو او پښتنو په اړه د کار لیکنې کړي او د کره کتنې په کولو یې پښتانه خپلې آیندې ته متوجه کړي دي. ولپت په لر او بر پښتنو کې د یو ښه لیکوال په نامه شهرت لري. زونو دی د نثر پاچا بللی او زونو بیا د ادبی نقاد د رخ نسبت ورکړی دی. د نوموړي په استعداد مو لسو تنو د پوهانو سره په دغه رپورټ کې خبرې راټولې کړي دي. په افغانستان کې د پښتو ادب پالونکو د پښتو ادب پنځو تنو مخکښانو ته د ستورو لقبونه ورکړي. په دې پنځو ستورو کې پوهاند عبدالحی حبیبي، قیم الدین خادم، صدیق الله رشتین، عبدالرؤف بینوا او ګلپاچا ولپت شامل دي چې ولپت صاحب پکې د هنري نثر په برخه کې بې جوړې ګڼل شوی دی. دا چې دار واخد ولپت نثرونه د پوهنتون په محصلینو او ځوانو لیکوالو او شاعرانو څومره مثبت اغېز شیندلې. د پښتو ادب څو تنه استادان مو پرې درغږولې دي. د کابل او ننګرهار پوهنتونونو د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو کې د ماسترۍ د پروګرام استاذه ډاکټره زرغونه زیور وایي د ولپت په اثارو کې ډېر ژور او عمیق مفاهیم پراته دي چې ځوان نسل ته نوې فکر ورکوي.
نو څومره چې زه پوهېږم او څومره چې زه تجربه لرم، که څوک د الفت صاحب که د شاعرۍ برخه ده او که د نثر برخه ده چې هغه ولولي، که محصل دی او که هر یو څوک د الفت صاحب په اثارو باندې عبور ولري او هغه ولولي، زه فکر کوم چې هېڅکله به بې اغېزې پاتې نه شي. ډېر ژور او عمیق مفاهیم پکې پراته دي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهندوی معروف شاه شینواری وایي چې د ولپت صاحب اثر محصلین شاعرۍ او لیکوالۍ ته سوقوي.
د ولپت نظم دی که نثر دی، په ادبیاتو په محصلینو باندې دومره اثر پرېستی. زموږ په کریکولم کې شامل دي همدغه شیان دي چې زموږ محصلین شاعرۍ ته سوقوي، همدغه شیان دي چې زموږ محصلین د ده کله چې ادبي ټوټې لولي دی ګوري چې دی څومره مبارزه په دې کړې ده د خپل وخت د حاکمانو په مقابل کې څه څه نه دي ویلي. همدغه ادبیات دي چې زیاتره رول د ولپت صاحب اشعار
لیکوال او شاعر مصطفی سالک وایي چې د لیکوالۍ په پیل کې د ولپت صاحب د اثارو تر اغېز لاندې هنري لیکنې پیل کړې وي.
ولپت صاحب یو نوی بنسټ کې خود د نثر د پاره او په پښتو ادب باندې داغه د نثر تاثیر ډېر زیات دی. لکه څنګه چې ولپت صاحب نثرونه لیکلي وو، بل څوک داسې پیدا نه شو چې د ولپت صاحب په څیر نثرونه دې ولیکي. خو ما هم چې کله په ښوونځي کې پنهم لسم ټولګي کې ما نثرونه لیکل شروع کړل، نو هغه مې د الفت صاحب تر اغیز لاندې شروع کړ. خو وروسته وروسته بیا ما د یوې ځانګړې لارې د پیدا کولو هڅه وکړه او د اوښکو مسکا مې ولیکله.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وپا وایي چې د استاد الفت نثرونه لوستونکي فکر او عمل ته اړ باسي.
د ژبې لپلوه، د پیغام لپلوه، او د کلام د فساحت او بلاغت لپلوه، د دې نثرونه او د دې لیکوالي دا ټولې ښېګڼې لري. زه فکر کوم د ولفت صاحب نثر یو داسې نړۍ ده چې انسانان فکر کولو ته اړ باسي، عمل کولو ته اړ باسي.
ګلپاچا ولپت د شعر او ادب په اسمان کې یو ځلانده ستوری و. د هغه په ژوند کې د هغه ډېری دینی، ادبي، ټولنیزې، انتقادي، علمي، څېړنیزې او هنري مقالې او کتابونه چاپ شوي او د هغه تر مړینې وروسته د هغه یو شمېر آثار هم چاپ شول او ځینې چاپ شوي کتابونه یې په بیا بیا هم چاپ شوي دي. ارواښاد ګلپاچا ولپت د خپل ژوند په اوږدو کې په بېلابېلو دولتي څوکیو چې د وخت د مشهورو ورځپاڼو، جریدو او مجلو له مدیریتونو نیولې د پښتو ټولنې تر مشرۍ پورې دندې ترسره کړي او په ولسی کچه د ملي شورا د اومې دورې وکالت هم کړی و. مرحوم استاد ګلپاچا ولپت د میر سید پاچا زوی، د سید فقیر پاچا لمسی، په خټه سعید پښتون و. په 1200 لمریز کال د لغمان عزیز خان کس کې زیږېدلی و او په 1450 لمریز کال د لندۍ په 20 نیټه وفات شوی دی. باختر ستوری گرانو مینوالو، مینا بارکزی ځوانه شاعره ده چې په لږ عمر کې په کافی اندازه شاعری کړې ده. نوموړي د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ د امرخیلو کلي اوسیدونکي ده چې اوس مهال د ننګرهار په عالی در معلمین کې زده کړې کوي او تر څنګ یې د امرخیلو په لیسه کې استاذه هم ده. له ده سره مو د ده په شاعرۍ یوې مرکې اورېدو ته رابولم.
بارکزی صاحب کدا راته ووایي چې څو کلنه به وي چې شعر دې شروع کړی دی او تر دې دمه دې څومره شاعري کړې ده؟
زما عمر تقریبا 9 یا 10 کاله و چې په شعر و شاعري باندې مې پیل کړی او په شپږم صنف کې هم فعلا زما شعرونه 2500 شاوخوا شعرونه مې لیکلي.
ماشاءالله دا خو کافي شاعري تاسې کړې ده او د ډېر کم عمر نه دې شاعري کړې ده. څه داسې احساس انګیزه در سره په هغه 9 کلنۍ کې پیدا شوله چې ته دې شعر ولیکې؟
لکه څرنګه چې مونږ تاسو ته معلومه ده چې زمونږ په وطن باندې لسیزې تیرې شوې دي چې ډېر زیات جنګونه کړونه او تکلیفونه ټول لیدلي. د هغې نه وروسته چې حامد کرزی پاچا شو زمونږ وطن ته یو څه آرامي راغله، نو ما سره احساس پیدا شو چې زه باید شعر ولیکم او د هغې نه ده خواهیم په شعر و شاعرۍ باندې شروع کړم.
تاسو چې په پیل وکړو په شاعرۍ کې، اول مو په کوم مضمون باندې شعر وویلو؟ رسمي و، وطني و او که داسې عشقي شعرونه و؟
لکه څرنګه چې ما پخپله د وطن د هوسایۍ لپاره شعر لیکلی و، یعنی ما سره یو فکر یا نوی خیال پیدا شوی و. ما لومړنی شعر تاسو ته ووایم.
مهرباني.
نوی فکر نوی خیال، په فکرو کې ډوبېدم، ما به سترګې غړولې، په خوبو کې ډوبېدم. شعرو کې د اخري بیت به ووایم، شیرا یاد چې نادو د داغیارو بارک زیتا، شوم د غم بیړۍ کې غرقه، په سکون کې ډوبېدم.
دا خو نام خدا داسې شعر و چې نه پکې قافیوي ستونزه وه، نه پکې د وزن څه مشکل و. دغه وخت کې تاسې د چا نه د شعر زده کړه کړې وه او که نه داسې خدا داد استعداد و؟
نه نه، چا نه مې شعر زده کړه نه وه کړې او زه په خپل عیز د شعر په مفهوم نه پوهېدم. بس دا شعر ما اولنی شعر و چې ومې لیکه، هغه په مکتب کې هم په صنف کې ناست وم دا شعر مې ولیکه او د هغې نه وروسته مې استاد ریحان الله رحیمي ته وښوده چې هغې بیا څه سکته لرو ده هغې اصلاح کړو. د هغې نه وروسته بیا په یو اخبار کې چاپ شو چې ده ننګرهار اخبار.
کله چې په اخبار کې ستاسې دغه لومبنی شعر چاپ شلو، ستاسو احساس څه و؟
کله چې زما شعر چاپ شو، ما سره احساس پیدا شو چې زه باید شعرونه ولیکم او په آینده کې یو تکړه شاعر واوسم او همدارنګه د خپل پیغام د شعر په ژبه د وطن ټولو بچیانو ته ورسوم.
بارکزی صاحب، زه چې په دې جلال آباد کې ګورم، د ځوانانو داسې هفتواری ټولنې شته دی چې راځي خپل شعرونه پکې وایي، نقد پکې کوي. په جلال آباد کې د خویندو داسې کومه ټولنه شته دی چې تاسې ورشئ ولته خپل شعرونه ووایي او یا داسې نقد وکړي؟
نه، نقد خو تر اوسه پورې موږ خپله نه دی کړی، خو شعرونه هم د باغ امیر شهید کې یو دفتر د ایبسو دفتر په نوم هغې ته موږ د هره پنجشنبهي دعوتي ګورځو او هماغه هلته د خپل شعرونه.
په خیال کې لرئ چې ټولنه دې ولرئ؟
ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې موږ ته یو بهیر باید جوړ شي چې هغې په واسطه باندې موږ نقد وکړو، د خپل شعر قوي کړو.
نو اوس که د مرکې په وروستی پړاو کې راته خپل د نوو شعرونو نه یو شعر ووایي، نو زه به هم خوشحاله شم او د مشال راډیو اورېدونکي به هم خوشحاله شي.
سمه ده عابد صاحب. داستا یادونه به نور څه کانۍ په ما کوي، بغیر له تا نه مې زړه شپه ورځ ژړا کوي، چې مې زخمي زخمي زړګی په دوا نه رغېږي، مور مې ګرځېږي تاویزونه په ملا کوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، رباب منګی د پښتنو د کلتور داسې یوه برخه ده چې نه یوازې دا چې په کلو او بانډو کې یې مینوال او شوقین پالي، بلکې په ښارونو کې یې هم پښتانه ځوانان پالي. د پېښور ښار کاکشال لالی باغ سیمه کې شوقي ځوانانو د رباب منګي یو سندریز ماخام جوړ کړی و. دغه سندریز بنډار څخه مو درته خواږه په یو رپورټ کې راټول کړي دي. رباب منګي دا نغمه د پېښور ښار کاکشال لالی باغ کې له یوې دیرې څخه راوځي، چېرته چې د شاوخوا سیمو څخه شوقي ځوانان راټول شوي وو او د خپلو خوږو اوازونو خواږه یې د محفل په یارانو ویشل. په دغه سندریز بنډار کې رباب غږونکی چپای نهال کې سندرې هم ویلې. مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو 9 کلونو راهیسې د یارانو په محفلونو ګرځي او د خپل شوق د پوره کېدو تر څنګ د یارانو ذوقونه هم خړوبوي.
سید گل نوم دی زه په خبر سره تعلق لرم رمداس کې اوسېږم دما تقریبا نه کال وشو چې زه عرب کوم اوس لالی باغ ته راغلی یم بله خبردار چې دا زما شوق دی دا پښتو یو کلچر دی هر دوست یار دوست دپاره موږ دغه کو پوه شوې
یو بل تن ځوان وای چې سندری له شوقه پیل کړی وی خو وسی پیشه ګرځیدلی ده
په زمانہ سر خټک نوم دی صاحب زما غانی سره تعلق دی لکه زما شوق کوم دی او بل دال چې نن سبا زما روزګار هم دی چشپه وو د ورځې خو به مون ټاکې نه شو چلولې نو بس د شپې دیرونو بیگانو نظر غریبی والو وخت هم پتیر دی او شکر الحمدلله هغه خپل سنگینګ کې مخ کې لکه کوشش کوو سمندر دی کنه
یو تنځوان چې په ډیره کې سندریز بندر جوړ شوی وو وایي چې د خپل کلتور د ژوند ساتلو په خاطر وخت نا وخت په ډیره کې د رباب منګي پروګرامونه جوړوي
چې سو پورې پښتو ژوند دی هغه پورې رباب منګي ژوند دی او د سو پورې رباب منګي ژوند دی هغه پورې پښتو ژوند دی ولی دا زموږ د پښتنو کلچر دی کپا دوبۍ کې دی کپا امریکا کې دی کپا ایران کې دی کپا کابل کې دی کپا یورپ کې دی شرط نو رباب منګي پروګرام نو هغه ځی ته ځان رسوي چې یاره زړه یې خپل نه پاتې نشم
په دغه سندریز بندر کې ګڼ شمېر ځوانانو یو په بل پسې ټپی هم بدرګه کولی وسی خارونه تر کلو غزیدلی او زنی خاری کلتورونو پکې وده موندلی ده تر سنگی زنی کلیوالی کلتورونه خارونو تر غزیدلی چې در باب منګي د غشان پروګرامونه پکې یادول شي د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
شال او شملا
په پاوکم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمې نټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2:30 بجې
سروي
په 3:30 بجې
جمهوریت
په پاوکم 4 بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجې